دی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندنه که آقا لیا باستاسو هم ستری مشه. ده سهار ات بجه شوی پا دیخ پرونه که د امریکا ولسمشر نن له افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم له خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جسیب یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی یو. او ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونه تر پای را سره پات شهید ازادي او اوریدونکو پروگرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځي چې خبرونه واورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي. او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي، هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 12 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. که چیرې داسې کیږي دا به له هغو مهلاته څه باندې 4 میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوهې هوکړه کې یادونه شوې ده. بلورته د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پیل شي. دغه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلانه په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیې کنفرانس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې دې کنفرانس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کنفرانس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعه ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړي دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن له پوتین سره یو ځای په یو درېمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن او ناټو یو وار بیا له کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کېږي د زندان شرایط او د غذایي اعتصاب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انسټاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل، او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر یولسمه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت ته نه دي رسیدلي. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنه وه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سیشن به وویل. د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د مې میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر مطهری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمې غوښتنې له مخې د دوی د طرحې نه چمتووالي او پر ایجنډا د کافي بحث نه کولو له کبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شوه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موردل چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړې وه. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونه کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او کنه، خو له دغه اعلانه داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یوه تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تنه نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شده مطالب صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چې د چارواکو په وینا هر ورځ د سو جنایي پیښو شاهد وي. په یوې وروستۍ جنایي پیښه کې یوه کورنۍ د خپل زوی په ویر کې ناسته. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12م ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمېر وسلوالو غلو له لوري وژل شو او پلار یې او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د تره زوی محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې ترې له هیڅ چا سره دښمني نه درلوده او بې وزلي خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 بجې وی چې وشوه. دا جی سیب یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سیب یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمنی نه وه. تقریبا 12 مسله غله وه چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه یې کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغې کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسولیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري چې له امنیتي مسولینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي ضیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډېر شمېر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نشته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیل وختونو کې لا هم روان دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکي او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیلې پېښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه په خلیج اجازه ورکړي چې دوی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناهي نشته. موږ په ځمکه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم د یو ښوونکي زامن او شاوخوا ډېر سکاله وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی وو. دا ښوونځی لومړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی، زموږ خبریال لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي، یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونځي په انګړ کې په سپیرو خاورو ناستي په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي. د خونځي په انګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناستي چې ښوونکي او زده کوونکي د یو بل غږ اورېدو کې ستونزو سره مخ کړي دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په دې هیله په سختو شرایطو کې ښوونځي ته راځي چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونځي او تن خونکي خیرالله ازادي راډیو ته وویل له کوټو بهر توند باد لګیږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شیبه د راپریوتو ویره ده، نو ځکه ډېرې وختونه پکې زده کوونکي نشي کېنولې. د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا دیرش کال وړاندې جوړ کړی و چې اوس یې دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي او ښوونکي وایي په ځلونو یې د پوهنې ریاست مسؤلینو او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې رسولې، خو لا یې هم د حل لپاره څه نه دي کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي د استاد فیض الله منځني ښوونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړې او د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروګرام کې یې هم شامله کړې ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پرنفوذه مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. موږ د تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو، خو قابل د ترمیم نه و. نو موږ یو پلان جوړ کړو، ولس او شورا سره مشوره وکړه، موږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله موږ تعمیر جوړو. 200 ښوونځي چې منظور شوي دي په دې کې، خو موږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو، فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړ.
د استاد فیض الله په منځني ښوونځي کې د سحر لخوا لشپږم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې له اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونې زده کړې کوي چې د ټولو شمیر 150 تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوې په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 1519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا اویا سلنه ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو اورزګان ته. اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نېښ وهلو لپاره تللي او خونځي پریښي دي. د ورېدې میاشتې له 15 نېټې د غوایي تر پر پایه پورې په هلمند اورزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا مهال د اورزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په اورزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلي. دې ورځې کې د دې تاریاکو د شیرې ټولولو وخت رارسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د اورزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه ځوانان دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوست او بېروزګاره ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیش وهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند ته تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل سوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
ښاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوي هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیش وهلو پسې ورځي له څیرو او جامو یې د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و، بېکاره وه او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال ځي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګري د نیش وهلو وخت بولي، عموما د ورېدې میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي، وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي، خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیش وهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دغه سې ویراسته د سې دا مورید باندې موږ ته د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د اورزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، غویزي هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود اورزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زیری په ټینګولو او څارې شاید د ستونزه هواره نسی. دی وای افغان ځوانان د مناسب کاري فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاري فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غایب په میاشت کې د کوکنارو په نښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روژې له رارسېدو سره سږکال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې له پیل سره سم له کوم دلیل پرته سوداګر او دغه راز دوکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلی.
زما نام حاجي رفیع دی، کابل اوسېدونکی.
چې څنګه راکته شوي کور نه راغلي بهر د روژماتي لپاره تیارې معیارې نیسي څنګه؟
والا داسې خو را لږ راوتلی چې لږ داسې سودا ساري لپاره لږ سودا د شاعر والو لږ قیمتونه لوړ شوی دی، اوسو حیران پاتې کېږي چې
نور کلونو پرتله باندې قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو؟
نه نه نه، بیخي بیخي قیمت ده او د نور کلونو زیاده قیمت ده، او چې داسې حساب وکړې پرونه بل پرونه بیخي تر قیمتونه تر ننه پورې تفاوت کړی.
دا به حاجي صاحب، څوک چې وس لري هغه به یې اخلي، څوک چې وس نه لري هغو بیچارهګانو لپاره مشکله وي. بیا
خامخا نو خلک به څه وکړي؟ نو چې کار نه شه، روزګار نه شه، نو خلک به څه وکړي؟ مجبور چې حوصله وکړي، ګزاره وکړي، نو لاره نشته، نور نو مجبور خلک ګزاره وکړي.
چې دا ولې حاجي صاحب په بوزه کې قیمتونه ښه وي او چې روژه ښي نو دې پر ځای چې نورو هېوادونو کې روژې پراتګ سره دا قیمتونه کمیږي راټیټیږي، خو دلته په افغانستان کې لوړیږي هر کال؟
زما په نظر خو داسې خلک انصاف نه لري، خصوصاً تاجران انصاف نه لري، ظلم کوي. او که نه داسې خو خاص داسې مورد نه شته چې یعنی بندرونه به ورباندې بند شي یا مواد به کم شي. خلک ظالمان دی، انصاف نه کوي، موږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري. ځکه هم دغسې وضعیت
کنټرول دپاره څه شته دی حاجي صاحب؟ که څه هم وایي چې آزاد بازار دی، کنټرول به څه ګران وي؟
والا زما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپله انصاف وکړي، قناعت وکړي او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي. او دویم کار صحیح دی، بازار آزاد بازار دی، خو دولت هم مطالب دی چې خپل خلکو ته، عام خلکو ته، رعایت ته عرض خدمات وکړي او د نسونه کنټرول کړي. آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سل روپۍ ته خرڅ کړه. نو دا د دولت یو مکلفیت دی چې دولت هم پکې سالنګاري کوي، توجه نه کوي، همداسې په خپل سره څوک په خپل سره کار چې کوي همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دې ماشین شمیره ده 0 2 3 4 5. اوس هم یوه نړیواله موضوع، ایران د څه باندې 80% یورانیمو د غنی کولو خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر نتنز اټومي تاسیساتو د تخریبي حملې ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو یا غنی کولو خبرداری داسې وخت ورکړ چې تر دې 3 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نتنز پر اټومي تاسیساتو یې د آسیوې حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف وویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټې نورې هم غښتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لرې کولو په وسیله به د ایران مخه ونیسي، نو ډېر ناسم ګمانې کړی دی.
دولتي آژانس ایرنا پرون سیشن راپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د 80% ایرانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهارشنبه پیل سي. د 80% ایرانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي ایرانیم وي، خو بیا هم خالصوالی یې 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون لمخه چې ایران د نړۍ له پیوړی هیوادونو سره په 2015 د کال کې لاسلیک کړی و، تهران ژمنه کړې و چې د خپل ایرانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.8% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% ایرانیم هم غنی کړی دی. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټر فیوژنو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړی، خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی، مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړي وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره حادثه ګړندې شوی وي.
طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتلي، هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په یو ټویټ کې کړې ده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4مې نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلانه په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیې کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پیل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یوه سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیانو وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 5 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کرکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختېدو دی. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سنرایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ، حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم درسره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي لهغه رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبې د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14 پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یوه اوربند سلا وکړي چې پر اساس پرې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لومړنیو بحرانونو چې بایډن ورسره مخامخ دی یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه دي. د خبرونې په لیکنه که په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نه شي د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې 40 کاله مخکې پر نیویارک او واشنګټن د سپتمبر د 11 په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. فارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحدي ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو 2.5 میاشتو کې پر مخ نیولې یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به یې په بایډن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایډن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیکو چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنګټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلی بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جوړجاړی ورته د منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي عمارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د دوهیری تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسائل هم پای ته رسیږي. اونیز پروګرام ته ورځو ازادي او اوریدونکي، خو مخکې لدې درته دا وایو چې د خپرونې د سر موضوع مو دا و چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی بایډن د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پرېکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي په هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پرېکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چروغ جوړه خوشاله وسی د دې پدې هله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي واوري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلا بیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغو دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کی. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې یاترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري، او مخکې دې چې د شغل شینواری مرکه ووري، ستاسو هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مو مشترسته ولیدل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سر احمد درزان ولا دہراوی کے لیے خبر کون کتنے کا شبکہ اندر ہے ٹیلیفون سن ہوا نا نو ٹیلیفون پر دیر دی بی سی اس کلم شبکے دی بہ کار نکی سر پر دیر ہے یعنی 50 سوار 30 سوار سلارا بن نو شبکہ نہیں پر روکا والے نو ما دا ہلا دا غسن دے کہ دا غسن دیر کہ درزان ولا دہراوی کے لیے.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. نن نور جن دې کندهار ولایت مزنګر سوالي دی اقتصادي او خدمات پیغام بنسره کې دا مغشتنه د چپکندار چې یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي، دا وان دې سم مخکې کار کوي هغه مو سپېڅلې پټه په درې ډلې د شهر په ځینو نه یو کلا کار نه کوي. دا غره کم دل کامیات هم ډېر خراب دی، دا چې راغلی دي دغه سې کورنۍ سره هېڅ مرسته نه ده سوې او جنګونه اوس هم دوام لري، دغه زموږ هغې څوک نه اوري.
السلام علیکم، زه جلیل احمد یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راډیو د اورېدونکو ته دا هیله ده چې زما هوا د ټول چارواکو پورې ورسېږي. دلته خوځې په میوان ولسوالۍ یعنې کښېنخود ولسوالۍ کې افغان نشیم خادې کار نه کوي، دوې خادې ولاړې دي خو دواړه کار نه کوي، دواړه شبکې کار نه کوي. اوس موږ د هلمند د شبکې زنګ درته ولی دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ تړو، دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي.
مننه کوم دوستانو، ستاسو دا پیغامونه خو مداتې خبره کړه، نور شکایتونه هم ستا په بېلابېلو ډولونو باندې. خو دلته اړینه بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری سره زما د همکار د مرکې یوه برخه در وورم، ځکه چې ځینې معلومات ورکوي چې ستاسو پوښتنه کېدای سي حل سي پکې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
شنوار سه بیاول وی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي. دغه د چې د کلونو په تیرې دو سره پتیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي. ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانی نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اتا ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کولای شي شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اتا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي نو وزره او 250 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوخته دي. که دوی خپل پلانونه عملی نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه کړي.
شینوار صاحب، اوس د دې څه تضمین شته چې شبکې با ساسې لخوا وضع شوي محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسې ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که یې نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي